द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د ګل ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې د سهارت او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جولای 28 نیټه ده د اتوار د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم غوښی د وس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو په زرګونو خلک ځپلي او بې کوره کړي دي د خیبر پختونخوا چترال ضلع کې د سیلاب له کبله د مړو شمیر 2 ته رسیدلی
اوپر کې علاقے ہیں اپر چترال ان میں صورتحال کافی خراب ہے مزید اس میں فلڈ آئے ہیں
د افغانستان په بدخشان ولایت کې افغان طالبانو د ورجو لسوالۍ تیگران پوزی مرکز قبضه کړی او نیول شوی شپکشلی افغان عسکر یې بیرته خوشی کړی دی افغان چارواکی وایي د پیښې پلټنې به کوي
بدخشان پیښه د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای څیړل کیږي دفاع وزارت په تعصب باندې دا پیښه تاییدي چې رامنځته شوې ده او د سیمه ییزو ارګانونو سره د بدخشان د سیمه ییزو ارګانونو سره هم په دې باندې اخته دی کله چې ټول معلومات تکمیل شو تاسو سره یې شریکو
امریکا د ترکی لخوا د شام او عراق په سرحدونو کې د داعش او کورد یاغي ډلې پی کی کی په ضد د هوایي بمباری مرسته کړې داعش او پی کی کی دواړه د یو بل په ضد عراق او شام کې جنگيږي
بلخوا ترکی د تندرو تنظیم داعش او جدای غختونکو کوردی تنظیم پی کی کی پر ضد جاری پوځي عملیاتو جاري غستو لپاره د نیټو غړي ملکونو د سفیرانو غونډه راغوښته ده دا غونډه به د نهې پورس په برسلز کې کیږي
قدر من اوریدونکو اوس غوږ شئ د دې او د یو شمېر نورو خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه چترال کې په تیرو 10 ورځو کې د درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېره 2 ته رسېدلې ده او د 300 نه زیات کورونه ډوب شوي دي یو شمېر پلونه او سړکونه هم باران وران کړي دي د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وخت د امدادونو اداره پی ډی ایم ای وای د اتوار په ورځ د چترال سره نږدې او یا نور کورونه سیلاب وړي دي او د دوی اداره امدادونو ته تیاره ده د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی او خبری کانفرنس په وخت د چترال صورتحال خطرناک بللی نوموړي ویلي په راتلونکو 100 ورځو کې د نورو بارانونو امکان دی چې ورسره به د خیبر پختونخوا پیښور نوخار مردان 400 سوابی کې هم سیلابونه روزي د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیور ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي د سندونو خوښه اوسیدونکو خلکو له بیداری په کار ده د پی ډی ایم ای مشر امیر افاق هم ویلي دي دوی امدادي کارونه ګړندي کړي دي خو د افغانستان حکومت وایي په بدخشان ولایت کې د تیگران پوځي مرکز کې د 160 افغان عسکرو طالبانو ته د سلامي کېدو د پیښې به پلټنې کوي په بدخشان کې په تیگران پوځي مرکز طالبانو له تیرو 3 ورځو راهیسې سختې حملې کولې چې اخر ورته د دغې کې هم پوځیان تسلیم شو د افغانستان د ملي وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دي د دغې پیښې پلټنې به کوي چې څنګه په دومره لویه شمېره کې افغان پوځیان طالبانو ته تسلیم شو او بیا طالبانو خوشي هم کړل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي نیول شوي افغان پوځیان یې د ځایي سپین روبو په غوښتنه په دې شرط خوشي کړي دي چې دوی به بیا د حکومت سره همکاري نه کوي په دغه افغان عسکرو شک کیږي چې په سلا یې طالبانو ته خپل مرکز یعنی پوځي مرکز پرېښی و اخوا د ترکی په جنوب مشرقي سیمه کې د موټر بمی چاودنې 2 پوځیان وجلی او 3 ژوبل کړي دي او د ترکی جنگي جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو او عراق کې د کل ادم کردستان ورکر پارټۍ یا پی کی کی په کیمپونو بمباریانې کړي دي امریکا د ترکی له دغې حملو ملاتړ کړی د ترکی پولیسو په هیواد کې په 100 مشکوک کردان هم رانیولې دي بلخوا د ترکی د نهې په ورځ باندې په برسلز کې د ناټو هیوادونو د سفیرانو مهمه غونډه هم رابللې چې په سیمه کې د امنیت جاج واخلي او د شام صدر بشار الاسد ویلي د دوی پوز د هیواد ځینې سیمې په ترهګرو بیللي په ټلویزیون قام ته د وینا په وخت نوموړي د خپل فوز د دغې تګلارې دفاع کړې چې هغه برخې قابو ساتلي کومې چې مهمې وي او ټول هیواد یې د ترهګرو په ولقه کې د ورتلو نه بچ کړی دی خو د امریکا صدر براک اوباما په دو ورځني سفر د افریقا ایتوپیا هیواد ته رسیدلی دی، چېرته چې بنوموړی په ترهګرۍ، بشري حقونو او په جنوبي سودان کې په خانه جنګۍ خبرې اترې کوي. صدر اوباما تر اتوار په ورځ په ادیس ابابا کې د ایتوپیا وزیر اعظم هیلی مرجم هرکلی ویلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان په مختلفو برخو کې په شکال بارانونو او سیلابونو په زرګونو خلک بې کوره کړي دي، په سونو کلی ډوب کړي دي. د خیبر پختونخوا چترال ضلع کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د بارانونو سیلابونو لړۍ تقریبا 22 کسان وژلي دي او په سونو کورونه ډوب کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په دې اړه باندې بیړنۍ غونډه کړې ده، پریس کانفرنس یا خبری کانفرنس یې کړی، او ویلي دي چې د چترال صورتحال خطرناک دی او په داسې حال چې د نورو بارانونو امکان دی. نو د سیلابونو دغه لړۍ د خیبر پختونخوا کوزو پرتو سیمو ته هم غځېدای شي. د دغې خبری کانفرنس نور حال د ډیوی رادیو خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
د صوبا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی میډیا ته وویل چې درستو بارانونو د لاسه که یو طرف ته د پیښور بوجنه ناله کې د اوبو کچه اوچتېدو د لاسه کورونو ته اوبه ننوتلی دي او څو کورونو ته نقصان هم رسیدلی دی، خو خلک محفوظ دي او مقامی سکول کې د هغوی د اوسېدو انتظام هم شوی دی. خو په چترال کې د سیلابونو د لاسه صورتحال دغه وزیر تشویشناک وګرځولو.
چترال کی جو صورتحال ہے وہ گزشتہ رات سے اور آج صبح کی بارشوں سے خاصی تشویشناک ہے. جو اس کے اوپر کے علاقے ہیں اپر چترال، ان میں صورتحال کافی خراب ہے، مزید اس میں فلڈ آئے ہیں. اور ساتھ ہمارے پشاڑ میں آج صبح بدنی نالہ جو ہے یہ 15,300 کیوسک کی حد تک پہنچ گیا تھا صبح. گھروں میں 4-4 فٹ تک پانی داخل ہو گیا تھا. کافی املاک کا، لوگوں کا، سامان کا نقصان ہوا ہے اس میں، لیکن شکر ہے کہ انسانی جانیں محفوظ رہیں، لیکن ایک بچی کی بہنے کی اطلاع ہے.
دو صوبائی وزیر مشتاق غنی ترمخا کا پیخور او نور ضلع لکه نوخار کے راتلون کے درو رزو کی پیشگوئی شوی نور باران ہوشو نو دے سرا د صورتحال نور ہم تشویشناک کے دو خطر دے. خود چترال د بر علاقو په حق لا دوی اویل چې دغلتا د سیلاب د لاسا ډیر نقصانونه شوی دي. چترال کې تر اوسه د سیلاب د لاسا د مړو شمیره 22 او 312 کورونه مکمل تباه شوی دي او زیات نقصان مال یا سارو ته شوی دي او 1200 ساروی مړه شوی دي. د چترال د دغه علاقو خلکو لپاره ټینټ، کمبلی او د سکول اوبو لپاره دوی د فوز هلیکاپټر استعمالوي او د صوبې خپل هلیکاپټر خراب ولاړ دی. د پیښور او چترال ضلعو کې د بارانونو او د سیلاب د لاسه نقصانونو په هکله د آفتونو د مخنیوي لپاره ګام پورته کوونکي صوبایي ادارې پی ډی ایم ای مشر عامر افاق ډیوا ریډیو ته صدا وویل.
ډېر زیات بارانونه شوي دي، وړاندې ایکسپیکټډ دي بارانونه، او ټول اډمنسټریشن په های الرټ دی. کم کمزي کې چې ډیمیجز شوي دي موږ مکمل کوشش ته چلته کمپنسیشن ورکو، او چې کمزي کې نقصانات شوي دي چې هغه پوره کړو. او چترال خاص کر ډېر ریموټ ایریا ده، آئی کے جی اپر چترال کے نور چکم ڈیر ویلیز دیا تھا، انفراسٹرکچر ڈیمیجز ڈیر زیادہ تھی. آئے دا پار ہم گورنمنٹ خصوصی پیکیج فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کھڑے دے چې خلکو ته چې کومه اکسسیبیلیټی پرابلم دی چې هغه وته نوی.
مشتاق غنی ویل چې پرون هم چترال ته د سکول اوبو دوه ټرکونه لیږلی شوي او د اوبو پاکولو سه یو لک ګولۍ هم لیږلی شوي دي. چترال کې د سیلاب د لاسه دوی ویل چې سه درې سلویښت اوبو سپلای سکیمونه، یو کم دیرش پولونه، 50 دکانونه، 15 جماعتونه، شپږ هوټلې او سلور سکولونه مکمل تباه شوي دي. او په پیښور کې د بارانونو د لاسه تر اوسه لاسه جانی نقصان نه دی شوی، خو په بوجنی نالای کې یو ماشوم پریوتې او تر اوسه بیدرکه دی. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ. د افغانستان حکومت وایي بدخشان ولایت کې د تیگران پوزی مرکز کې د یو سل او شلو افغان عسکرو طالبانو ته د سلامي کېدو د پیښې به پلټنې کوي. افغانستان د ملي وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي چې څنګه په دومره لویه پیمانه په دومره لویه شمیره کې افغان پوځیان د جګړې بغیر طالبانو ته سلامي شوي دي او په دغه پوځي مرکز کې ګاډي وسلې او ټول ساز سامان د طالبانو په لاس کې ورغلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې نیول شوي افغان پوځیان یې د ضعیف پین روبو په غوښتنه باندې په دې شرط خوشي کړي وو چې هغوی به بیا د حکومت سره همکاري نه کوي. د ډیوی رادیو خبریال کمال سادات پر افغانستان نه تفصیل راکوي.
د تیرو څو ورځو رئیس د بدخشان ولایت د ورجود ولسوالۍ د ترګران په فوزي مرکز باندې د طالبانو لخوا ډېرې سختې حملې وشوې او دغه حملو تر څو ورځو پورې دوام وکړ، خو بل اخره د ترګران دغه فوزي مرکز طالبانو ته تسلیم شو او پکې د وسلو مهماتو او موټرو ترڅنګ پکې یو سلو شل افغان سرتیري هم د طالبانو لاس ته ورغلل، خو ډیر زر دغه سرتیری د طالبانو لخوا بیرته خوشی شول. دا چې ولی داسې وشول چې په یو وخت او په یو ځای دومره ستر فوزي مرکز د امنیتي ځواکونو سراسره د طالبانو لاسته ورغی او بیا ولی په بیړه سره نیول شوي امنیتي کسان طالبانو بیرته خوشی کړل، په دې اړه حکومت وایي چې دوی په اړه جدي پلټنې او تحقیقات پیل کړي دي تر څو معلومه کړي چې علت او سبب یې څه و. جنرال دولت وزیری چې د ملي دفاع وزارت ویان دی په دې اړه په خبری کانفرنس کې وړاندې داسې وویل:
بدخشان پیخه د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای څیړل کیږي، دفاع وزارت په تعصب باندې دا پیخه تاییدي چې رامنځته شوې ده او د سیمه ییزو ارګانونو سره، د بدخشان د سیمه ییزو ارګانونو سره هم په دې باندې اخته دی. کله چې ټول معلومات تکمیل شو تاسو سره شریکو.
که څه هم د ملي دفاع وزارت د دغې موضوع د څېړنې خبرې کوي، خو اخوا بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه پولیس له څو ورځنۍ کلهبندۍ وروسته طالبانو ته تسلیم شول او بیا د سیمې د سپینګیرو په منځغړیتوب په دې شرط او تضمین خوشی شول چې دوی به بیا له حکومت سره همکاري نه کوي. خو په دې اړه بیا د بدخشان د ولي ویان احمد نوید پروتن وایي چې دغه پولیس له کوم شرط نه بغیر خوشی شوي دي. د زیاته کړه چې دغه کسان په یوه دستوري شکل چې پکې ځایي کماندانان لاس لري طالبانو ته تسلیم شوي ول، او همداشان د بدخشان امونیا کماندان بابا جان هم دا خبره کوي چې دا ډیر شرمونکی کار و چې د سیمې ځینو کماندانانو پکې لاس درلودی. بابا جان وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او که کوم ځایي کماندان پکې پړ وبلل شي نو سخت قانوني سزاوي به ورکړل شي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمنګ دا خبرونه نیخ په نیغه خبريږي. د ترکی جنگی جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو او په عراق کې د کلدم کوردستان ورکر پاټۍ چې بیلتون غوښتونکي یاغیان دي دغوی په کیمپونو باندې بمباری کړی دي. امریکا دغه ترکی د دغه حملو ملاتړ کړی دی. بلخوا ترکی وایي چې د نهه په ورځ باندې به په برسلز کې د ناتو د هیوادونو سفیرانو مهمه غونډه هم رابلی چې په سیمه کې د امنیت جاج واخلي. دغه ټول تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې ماو جلی وړاندې کوي.
د شام صدر بشار الاسد منلی دي چې د یاغانو پر ضد جګړه کې د هیواد زیاتره برخو باندې خپل کنټرول ساتلو لپاره په ځینې سیمو یې خپل کنټرول بیلل دي. خاغلی اسد د اتوار پروس په سرکاري ټلویزیون وینا کې دا خبره وکړه:
فالدول المتمسكه بحقوقها لابد وان تنتصر.
دی وای کوم هوادونه چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره ودریږي نو هغه اخر خپل هڅو کې کامیابیږي. څنګه چې ایران د نړیوالې ټولنې سره اټومي مذاکراتو په لړ کې اخر کار کامیابی ترلاسه کړه. د صدر دا وینا په شام حکومتي ټلویزیون باندې نیخ پنیغه وښودل شوه. دا لومړی ځل و چې شامی صدر د یو کال نه زیاتې مودې کې وینا وکړه. په خپل وینا کې خغری اسد داوا وکړه چې ترهګر هوادونو په شام کې یاغی ډلو سره امداد زیات کړ دي چې په شامي ولس کې یې راتره خوره کړی. د زیاته کړ ده چې د هغه حکومت په شام کې د سلورو کالونو روانې شخړې او سیاسي حل روباسلو ملاتړ کوي.
نتجاوب مع كل المبادرات لذلك ذهبنا الى حوارات جنيف وموسكو.
دی وای چې دی د شخړې حل د مذاکراتو په لار روباسلو په حق کې دی. صدر اسد ویل چې د هغه سکر د هواد ځنی سیمونه په شاشه ودی ځکه چې دوی د هغه سیمو دفاع ته زیات توجه ورکوله کوم چې په پوځي او اقتصادي توګه اهم دي. خو د پدې خبرې زور واچو چې باید شامی ولست د سیاسي او نسلي تفریق په وجود خپلو کې متحد وسی.
فبالتوازي مع الهواجس الامنيه هناك ايضا الهاجس.
د شام صدر دا هم ویل چې د بجلی لوټ شډینګ د تیلو کمی او د سکلو بو نشوالی د هغه اقتصادي جګړې نتیجه ده چې د هغه په حکومت ورته پلی شوې ده. صدر اسد ویل چې جګړه به جاری ساتو او زیات کړه چې د شامی پوس په کتاب کې د ماتې ټکی نشته او حوصله به نه بیلی. په هواد کې د یاغینو سره جګړې کې بوخت شامی پوس د افرادی قوت کمی پوره کولو لپاره د جولای میاشتې نه پوس کې برته شروع کړی دي. د نوړاندې صدر اسد د پوس کې برتونه لری اوسېدو والو او د پوس پرېښودو والو لپاره د عامې معافی اعلان کړی و. د خبری جنسو تر مخه د شام پوس شمیره درې لکوه خو په جګړې کې وژنو او د پوځیانو تښتېدو له وجې د پوځیانو شمیره اوس نیمه پاتې شوې ده. صدر اسد ویل چې پوځ سره دومره افرادی قوت نشته چې د ټول ملک دفاع وکړي. روان کال د شام شمال غربي صوبې ادلیب او پالمیرا باندې ترهګر تنظیم داعش قبضه کړی ده. صدر اسد ویلي دي چې هغه پورې اعتماد دی چې پوځ به د مهمو سیمو او ښارونو دفاع ضرور کوي. په شام کې جاري خانه جنگي کې اوسه پورې 2 لک 2000 نه زیات خلک وژل شوي او په لکونو خلکو کړي کړي. په شام کې مارچ 2011 کال کې شروع شوې خانه جنگي کې اوسه پورې 80000 پوځیان او حکومت پلاوه جنگالي وژل شوي. بلخوا ترکی د تندرو تنظیم داعش او جدای غختون کی کوردی تنظیم پی کے کے پر ضد جاری پوځي عملیاتو جاري غستو لپاره د نیټو غړي ملکونو د سفیرانو غونډه راغوخته ده. دا غونډه به د نهه پورس په برسلز کې کیږي. ترکی کې روستیو کې د بریدونو ترسره کې دروستو په شام کې داعش او شمالي عراق کې د پی کے کے تنظیم مرکزونو پر ضد هوائي حمله شروع شوې دي. بلخوا د خالی شپې نه وخته د ترکی کوردی اکثریتی صوبې کې یو موټر بمی چودنې کې د ترکی دوه پوځیان وژل شوي او سلور جوړبل دي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
ادرمن اوریدن کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د ایران د جوهری پروګرام په سر باندې د ایران او د نړۍ د شپږ لویو طاقتونو چې امریکای مشري کوله دا غوی چې کوم تړون شوی دی د جوهری چې کوم دا غوی تړون هغه په اړه باندې به اخیری خبره کانګرس کوي. دوه میاشتو پورې به دغه لوزنامه چې کومه شوې ده دغه تړون ته به کانګرس کتنه کوي او بیا به د دغې د منظورولو یا د دغې د ردولو فیصله کوي. خو د امریکا صدر براک اوباما وایي که کانګرس دغه منظوره نه هم کړه نو دوی به په خپل سر باندې منظوره او دغه لوزنامه به مخ په وړاندې بوزي. په دې باندې تاوده بحثونه شوي دي او په داسې حال چې د امریکا صدر براک اوباما د ایتوپیا په دوه ورځني سفر دی چې راشي کوم چیلنجونه په واشنگټن کې پراته دي. د کانګرس غړي دغه لوزنامې په اړه باندې کوم نظر لري د ډیو رادیو خبریال د ډیو رادیو همکار کلیم افضل نه تفصیل اورو.
د ایران په اټومي پروګرام تر سره شوی لوزنامه د نړۍ شپږو طاقتونو د منځوري رستو اوس د ملګري ملتونو سلامتي کونسل لخوا هم د قبولیت وړ ګرځول شوی. خو په امریکا کې دننه لا هم د شوی لوزنامې په اړه یو ګرم بحث روان دی. د صدر اوباما حکومت د مخالفه ګوند لخوا د یو شمیر نیوکو او چیلنجونو سره مخ دی. صدر چې کله د افریقي دورې نه واپس راشي نو د کانګرس رای به اخلي او د ایران سره شوی د لوزنامې یو شمیر اړخونه به د بحث لاندې راځي. د امریکایي ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام ای بی سی ټی وی چینل سره په خبرو کې د لوزنامې سخت مخالفت کوي. سینیټر ګرام وایي چې زه تمه کوم چې دغه لوزنامه به کانګرس لخوا نامنظوره شي. د امریکایي کانګرس سره د لوزنامې په حق لا د بحث او مباحثې دوه میاشتې دي چې دغه وخت ترمیزه به ټول قانون جوړونکي د لوزنامې په ټولو مدونو خبرې وکړي او د هغې وروسته به خپله رای څرګند کړي. صدر اوباما هم وړاندې نه خبرداري ورکړې چې کچرې کانګرس د ایران سره د شوی لوزنامې مخالفت وکړو نو صدر به خپل صدارتي امر د لاندې د فیصلې مخه ونیسي. د غړی ستنې رو پر رو د ټاکل شوی وخت نه ورځې کموي او د حکومت مخالفه ګوند غړی هم د رای سختی سرګندوي. سېنټر لینسی ګرام وای مونږ ایران ته بم هم ورکړو او بیا د وشتو لپاره میزایل هم او بیا د پاسه مونږ پیسې هم ورته ورکړې. دا خو بدترینه لوزنامه ده. یو بل د ریپبلیکن ګوند سېنټر باب کارکر وای سېنټر باب کارکر دا خبره د امریکای خارجه وزیر جان کیری ته د ایران په لوزنامې د یوې اورونې په محال وکړه او وی ویل چې داسې معلومیږي چې لکه ایران نه د ساغستی وي. باب کارکر د سېنټ خارجه تعلقاتو کمیټې چیرمین هم دی. د دغې خبرې وروستو د امریکای خارجه وزیر او د کمیټې غړو ترمنځ ډېر ګرم بحث هم وشو. سېنټر باب کارکر خارجه وزیر جان کیری ته وویل چې زما په نظر په دغو خبرو اترو کې تا داسې کردار لوبولی چې هر څه د لارې ته سم کړي. که چېرې ایران د لوزنامې پالنه وکړه نو اټومي وسله به په اسانه ترلاسه کړي. جان کیری هم د لوزنامې دفاع
وکړه. When we began our negotiations, Iran had enough fissile material for 10 to 12 bombs.
جون کیری ویل چې ایران خو اول نه د اټومي تیلو پورا چکر په کامیابی سره ترلاسه کړی وو. کله چې مونږ اټومي خبرې شروع کړې نو ایران سره خ ډېر دومره مواد موجود وو چې لسونه تر 200 پورې بمونه جوړول شي. دوی سره 900 سنټریفیوجز موجود دي. جان کیری دا خبره هم د سېنټ خارجه تعلقاتو کمیټې ته سپینه کړه چې کچاري د ایران اټومي پروګرام په مکمل توګه ختمول غواړي لکه څنګه چې ځنې قانون جوړونکي غوښتنه کوي نو بیا دې لپاره به کومه بله طریقه په کار راوستل وي. جان کیری وویل چې دې ته بیا پوځي عملیات وایي ولې چې هسې خو ایران د دغې تکل ختمولو اراده نه لري. که یو خوا د امریکای حکومت مخالفه ډلې مشران د لوزنامې په مخالفت کې خبرې کوي نو د صدر اوباما د خپلې پارټۍ ځینې مشرانو تر دې وخته پورې په صفا ټکو کې دا نه دی ویلي چې دوی څه غواړي. سېنټر بن کارډن وای مونږ په ایران اعتبار نه کوو خو بیا هم مونږ به جذبات د دغې بهر ساتو. مونږ به لوزنامې ته کتنه کوو. مونږ به دا معلوموو چې د دغې لوزنامې منظورۍ سره به آیا ایران به اټومي وسله ترلاسه کړي یا که نه. په امریکای کې د نن هم په ټیویګانو د مخالفه مشرانو لخوا داسې اشتهارات خوریږي چې پکې د لوزنامې په مخالفت کې غوښتنې شوي. په دغه اشتهار کې وایي چې کانګرس ته پکار دی چې دغه بده لوزنامه دې رد کړي. مونږ ته د یوې ښې لوزنامې ضرورت دی. ابتدایي نظر پوښتنو تر مخه زیاتره بیا د ایران سره د لوزنامې په حق کې دي خو بیا هم داسې تاثر میلاویږي چې د خلکو دا پوښتنه ضرور شته چې آیا دغه لوزنامه به ایران د اټومي وسلې لرې وساتي یا که نه.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. کمپیوټري سړی یا مشینی انسان په کومو کومو ځایونو کې کار کولی شي او په کومو کومو کارخانو کې په کومو کومو ځایونو کې ورځې سره به په ژوند کې کوم بدلون راځي. د وایس آف امریکا یو رپورټ په روبوټس باندې یا په دغه مشینی سړو باندې تیار کړی دی زمونږ همکاري فوزی انجم.
هغه د مزې او د خوشاله ولواله کارونه دي که په کارخانو کې د سیزنو جوړولو او یا که بیا په طبي لړکې کې دونکي کارونه دي تر دې چې پس سخت کې د په کار راتلو کار دی او که د لوبو کولو. په هر ځای کې د مصنوعي ذهانت لرونکي ماشینونه په کار راوستل کېږي او دغه ماشینونه چې روبوټس نومیږي نه یوازې دا چې رو رو د انسانانو د کولو کارونو په ځایونو کې ځان ته ځای جوړوي لا دا چې زمونږ په عام امروزه ژوند کې هم ځای نیول شروع کړی دی. دا دی اوس د جاپان په ناګاسا کې نومې ځای کې هنان نومې هوټل چې دی نو هلته به په ریسپشن باندې یو د انسان په شان ریسپشنست په انګریزۍ کې درته هرکلی وایي. په خیر راغلی هنان هوټل ته. که تاسو دلته پاتې کېدل غواړئ نو د یو په نمبر به ګوته کېدی او بیا به یو بل روبوټ سامان درته خپلې کمرې ته ورسئ بې د انعام ترلاسه کولو د ستمینه او یو بل روبوټ به ستاسو زیاتی سامان په سټور کې درته کېدی. بیا چې ګورئ نو په بار کې به درته ګډ وډ مشروب هم یو روبوټ جوړوي او هم دغه شان یو بل روبوټ به درته په یو درنګ کې د خوراکي سیز تیار کړي. خا بیا هم دغه رنگ دغل تا د نږدې وال سٹور ته لاړ شي سودا د پاره نو د پیپر نومي روبوت په درتا هر کله وای او دا داسې ډیزاین شوی دی چې خلکو سره ملګرتیا کوي او هغوی خوشاله ساتي. پیپر تاسو دلته نه په بیا هم اخیستی شي. ستاسو د کورنۍ لږ د لوی عمر واړه به ورسره ډیر زیات خوشاله شي، لکه د های سکول والا طالب علم مېرینا چې وایي زه دا د کور د پاره غواړم چې په کور کې دا ما سره وي نو زه به ورسره گپ شپ کوم. د ماخامی مال کې دی چې ستاسو زړه وغواړي چې د روبوټونو لوبغاړو والا د ساسر والا لوبې تماشا وکړي، او که تاسو ته داسې ولګي چې دوی خو یو په مصنوعي انداز کې او ډېره پر ورو لوبه کوي نو په دې لړ کې هم د داسې روبوټونو په جوړېدلو کار روان دی چې هغوی به په بهتر انداز کې او زیاتې تیزۍ سره لوبه کوي. سیم فوګرد یو لس کلن طالب علم وایي دا یو د مزې او د خوند اخیستلو والا ځای دی. دلته تاسو روبوټونه د یو خاص پروګرام د پاره هم تیارولی شي او یو خاص لوبه هم پروګرام کولی شي. بیا د شپې چې کله خپل کټ ته ځئ تاسو نو د مزې او نرم ګرم داسې روبوټک میلوګي هم شته دی چې خپلې خوږې موسیقۍ سره تاسو ته د آرام او خوشحالۍ احساس درکوي.
او اوس وخت شه اداریه ته چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي.
د کوسوو پارلیمان د یو خصوصي عدالت جوړولو لپاره په کار ووټونو کې د 15 ووټونو په کمی د دې قسم عدالت جوړولو په اختیار حاصلولو کې پاتې راغلی دی. دا خصوصي عدالت په هغه خلکو د مقدمو چلولو لپاره جوړل کېدو چا چې د کال 1998-99 په جنگ کې یا دین ورستو سنگین جرمونه او د بشري حقوقو خلاف ورزي کړی دي. د یورپ او د یوریشیا د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ویکتوریا نولند د کوسوو په خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو تقریر کې ویلي دي مونږ د خصوصي عدالت د پاره د پارلیمان لخوا د پکاري مرستې پړومبیدل په نور کولو دلګری یو. دې زیاته کړه چې خصوصي عدالت د انصاف او د احتساب د پاره ضروری دی چې دا شان کوسوو وړاندې مزل وکړی شي. د دې قسمه عدالت په قیام به امریکا په بین الاقوامي سطح د کوسوو د مرستې کولو نور زیاته جوګه شي. میرمن نولند وایي چې په دې به موږ یورپی یونین کې ډیر مضبوط شو او موږ به دا ویلی شو چې کوسوو د بین الاقوامي معیار او لوزنامو مطابق ژوند تیری. په دې سبب مونږ غنو چې دا قسمه عدالت جوړول ډیره زیاته ضروری ده او امید کوو چې د پارلیمان د اوړي د دمینه وړاندې به پارلیمان کې په دې معاملې یو ځل بیا ووټونه واچولې شي او دا ځل به د خصوصي عدالت د جوړولو ټینګه مرسته وکړي شي. که کوسوو په خپل د قصوروارو خلاف اقدام کولو کې پاتې راځي نو بین الاقوامي ګوند به دا کار کوي، او چې کله بین الاقوامي ګوند را وړاندې شي د کوسوو به بیا په دې عدالت هغه اختیار پاتې نشي کوم چې به په خپل د دې عدالت د جوړولو په صورت کې په دې وو. که نړیوال ګوند دا عدالت قائم کړي نو بیا به دغه عدالت د کوسوو د مرزي مطابق کار هم نشي کولای. بیا خو به سمه خبره دا ده چې کله یو ځل د ملګرو ملتونو جوړ عدالت خپل کار شروع کړي نو نړیوال ګوند سره به د کوسوو تعلقات هم سخه پاتې نشي. د کوسوو په حیثیت د یو مملکت او د کوسوو د تنکی جمهوریت د مستقبل د کامیابی په لار کې پروت لوی خنډ بډې رشوتونه دي. میرمن نولند زیاته کړه چې بډې او رشوت د جمهوریت قاتل دی. کوسوو لا د بډو رشوتونو خلاف جنگ پکار دی. که کوسوو خپل ملک ته خارجه سرمایه کاری را ماتول غواړي او په ملک کې مضبوط جمهوریت غواړي نو د بډو رشوتونو نغې به ورلا وستل وي. د بډو رشوتونو نغې وستل کوسوو کې د روزګارونو او د موقعو را پیدا کولو او د کاروبارونو کوسوو ته د راننوستو دپاره هم ډیر لوی اهمیت لري. نائب خارجه وزیر نولند د خپل تقریر په اخر کې د هغې قانون په منظورولو د کوسوو ستاینه وکړه د کم تر مخه چې دولت اسلامي غوندې توندلارو ګوندونو سره شاملېدل او د هغوی دپاره جنګېدل یو جرم ګرځولی شوی دی. کوسوو خارجي جنگیالو له د چندو راټولولو عمل هم یو جرم ګرځولی دی، خو نولند وی چې په دې ټولو خبرو اوس عمل پکار دی. امریکې کوسوو او د کوسوو ګاونډي ملکونو سره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
قدر منو رجن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دریسا تا سارا نئے خبروں نے پدے زیا پائے تو رسے دے دا پاکستان پہ وق ماضی گر شپک بجے افغانستان پہ وق پن بجے بے وار بیا ستاس پہ اڑان دے دا تازہ خبروں سر رضو ترغی مو پلیو اللہ سپارو خاورس خا وقت مناسب شاہ ز بختور شاہ سر دا پروڈیوسر ماو جلیس تاسنا اخلم اجازت او پدے سپو بتاسو اور دا مشال ریڈیو خبروں نے پلیو اللہ پامہ